السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغ لیدې دي. سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې چې له افغانستان د تحصیل کړو یا لوستو ځوانانو د تېښتې پر عواملو پکې خبرې شوې. نن تاسو تکرار اوري خو په سر کې په مکړې د سات خبرونه ته د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د طالبانو حکومت ته د میلیارډونو ډالرو لیږل د نه منلو وړ کار دی. ټرمپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه موضوع ته اشاره وکړه او ویل اوسنی ولسمشر جو بایدن د امریکا میلیارډونو ډالر شتمنۍ له هیواد ایستلې ده. هغه د یو خبریال د دې پوښتنې په جواب کې چې طالبانو ته د میلیونونو ډالرو لیږلو په اړه څه نظر لري وویل
It's not even believable. Billions of that millions, billions. We pay billions.
دا اند منلو ندی میلیونونه هم نه میلیارډونه ډالر دي چې مونږ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ورکړي دي. دا پیسې بایدن ورکړي دي. دا همغه سړی دی چې د امریکا د شتمنۍ 55 تریلیون ډالر یې استلی. دا کار به نور نه کیږي. اوس مونږ د ښه قضاوت خواند یو ملت یو. تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار ویلي و چې امریکا په دریو کلونو کې افغانستان ته 3.3 میلیارد ډالر لیږلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې خو مخکې ویلي چې د امریکا او نورو مرستندویانو پیسې دوی ته نه بلکې د ملګرو ملتونو ادارو ته ورکول کیږي چې په اړمنو افغانانو یو ویشي. خو سیګار بیا وایي چې طالبانو ته له دې پیسو ګټه رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي حکومت د افغانانو د تخلیل ائتلاف افغان واک سره هوکړه لیک تمدید کړ. کاغلی بلینکن پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر دغه خبر خبرېدل دغه خبر خپور کړی او ویلي دی چې دوی به له افغانستانه د هغو افغانانو تخلیل ته دوام ورکړي چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی. د بریتانیا د ځنګړو ځواکونو یو شمیر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی ویلي د مشکوکو طالب وسلوالو په ضد د دوی عملیاتو کې بې ګناه افغانان وژل او ټپیان شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې ځنګړو سرتیرو دغه څرګندونې د هغه خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې دفاع وزارت یې د بی بی سی له یوې څېړنې وروسته امر کړی و. د بی بی سی په څېړنه کې راغلي چې د بریتانیا ځنګړو هوایي ځواکونو 10 کاله وړاندې د مشکوکو سخت دریځو په ضد عملیاتو کې 450 کسان وژلي چې خپلو پوځي پولیسو ته یې په اړه معلومات نه دي ورکړي. د خپلواک تحقیق پر مهال یو سرتیری ویلي د او ملګری افغانستان کې د عملیاتو پر مهال د روزنې یو مرکز په نخښه کړ چې ټول کسان یې ووژل شول خو په خبره یې وروسته معلومه شوه چې هلته وژل شوي بې وسلې کسانو. تر دې وړاندې استرالیایي سرتیرو هم منلی چې افغانستان کې د ماموریت پر مهال یې یو شمیر بې ګناه افغانان وژلي. بریتانیا په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې زرګونه سرتیري درلودل چې په ناکراره هلمند ولایت کې میشت وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی. د طالبانو یوې سرچینې نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی شاهین به له دې وروسته دوحه کې د افغانستان د سفارت چې طالبانو یې کنټرولوي چارې سمبالوي. شاهین تر دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وو او محمد نعیم د افغانستان د سفارت سرپرستی کوله. د طالبانو د قصر چینوایي محمد نعیم په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د اداري مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. او په بغلان کې د وسلوالو په بریټ کې یو دنیا عالم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د بغلان ولایت د امنیت قمندانې ویان شیر احمد برهانی د افغانستان کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دا دنیا عالمان د سې شنبه په ماخام لې وی ملمستیا د کور په لور روان وو چې بریټ پرې وشو. تر اوسه دغه بریټ مسولیت چا نه دی منلی. تر دې وړاندې بیا په بغلان کې د امام زمان په جمعات کې شیعه عالمان او لمنځګون کې په نخښ ول چې مسولیت هغه مهال داعش وسلوال ډلې ومانه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. له افغانستان د ځوانانو او پتیره بیا د لوستو کسانو تېخته داسې محل دوام لري چې په دوه غونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی ده. له افغانستانه د تحصیلي کادرونو د تېښتې په لړ کې سلګونه ډاکټران هم له هیواده تښتېدلي چې ګڼ شمېر یې همدې ګاونډیو هیوادونو او دغه راز اروپایي هیوادونو او امریکا ته تللي دي. کله یوې خوا پر عامو افغانانو کډوالو باندې کوربه هیوادونه فشارونه زیاتوي خو بل لور ته بیا همدغو هیوادونو لوستو افغان کډوالو یا کادرونو ته د ژوند زمینه برابره کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ادارې مشر نادر یار احمدي ویلي چې شاوخوا 200 افغان کډوال پا په ایران کې د محل پروختونونو کې دند تر سره کوي چې دوی ورته د ژوند امکانات او جوازونه برابر کړی دي. تر دې وړاندې د عامه روغتیا وزارت یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې شاوخوا 400 روغتیايي متخصصان تیرو درې کلونو کې یوازې بریتانیا ته تللي. پوښتنې دا دي چې ولې دغه لوستې ځوانان له هېواده په تیښته دي، د دغه تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په اوږد مهال کې د ځوانانو د تیښتې یا د مغزونو د تیښتې ناوړه اغیزې څه کیدلی شي؟ ځوان فکر خپرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ځوانانو د چوارو پخوانی معین ډاکټر کمال سادات او لیکوال او د کډوالو چارو فعال ګلولی پسرلی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات صاحب، اول بحث له تاسو سره پیلوو. تاسو په افغانستان کې له ځوانانو سره سروکار درلود، اوس هم ځوانانو سره په تماس کې یئ. څه لامل دی چې له افغانستانه د ځوانانو تیښته دوام لري سره له دې چې د طالبانو د حکومت دا دی درې نیم کاله پوره شول، هغه امنیتي شرایط هم په نسبي ډول ښه شوي دي، اما کوم هغه ټولنیز لاملونه دي چې له مخې ځوانان د افغانستانه تښتي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم جناب لودین صاحب، توسي ته، جناب سپرلی صاحب او ټولو اوریدونکو ته ډیر ډیر د وسلو میایم. اجازارو کوي چې اول د افغانستان د ځوانانو په اړه لاندې تفسیر ولرم، بیا به تاسو خبرې ته راشم. هغه داسې چې د افغانستان ځوانانو نفوس تقریبا 40% یا 50% او 80% چې دی هغه د ځوانانو نفوس تسکیلوي، او دا ځوانان په افغانستان کې یو قوي بشري قواده هم په دفتری لحاظ سره، هم د علم په لحاظ سره، هم هغه بشري انساني کارکړنې چې دی په دې لحاظ سره مونږ په دې ځوانونو کې د هر صنف ځوانون چې دی هغه لرو، که هغه د طب په برخه کې دی، که هغه د ټیکنالوژۍ په برخه کې دی، که هغه ساینس په اړخ کې دی، که هغه اینی دی لوس یا لسی صنایعو په اړوند دی، دا مونږ ځوانون پیغلې ځوانونو کې چې هم نارینه هم ښځینار سي دا لرو. نو په دې اساس نه افغانستان کې یو قوي چانس ده چې مونږ ډېر قوي ځوانونو بشري قوه لرو. دا چانس په نورو هیوادونو کې نه وي، لکه په چین کې یا په نورو هیوادونو کې چې د عمر یا د تقاعد کسانو شمیره بیخي ډېره ده، افغانستان کې نشته. داسې یو قوي چانس په نورو هیوادونو کې په زرګونو زرګونو کاله بعد درسي. نو اوس دا قوي چانس ده، دا چې ویلې دغه ځوانان افغانستان نه تښتي ډېر لمیلونه دي، او داسې لمیلونه دي چې هغې ته حال یار دننه په افغانستان کې پیدا کېږي. اول دا چې ځوانانو ته هغه سې توجه چې باید ځوان ته په لکه مو په کټګوریو چې دي ته وویشل، داسې وویشلی شي ځوانانو ته هغه کور میندنې هغه پروسه چې دو آبروباره شي. دویمه دا چې د موجوده مسؤلینو یا حکومت بیخي نه توجه او ځوانان افغانستان نه تښتي، اینی بیکوری دو توجه نشته. دویمه دا چې ځوان چې کوم آزاد فکر لري هغه فکر نه بندیزونه دي، ځوان نشي کړای چې خپل هغه فکر نه خبره زړه خبره یا هغه کوم څه چې دای لري یا په مدني لحاظ سره یا په سیاسي لحاظ سره یا په کلتوري په نورو اړخونو کې هغه څه ولري. دریم دا چې حکومت کې اوس داسې حکومت ده چې هغه خپله ډاله ټپله چې دو یا خپل کسون چې دي هغه ځای په ځای کوي، نوره هغه کسون چې په تېر جمهوریت کې یا امارت پرې تړاو نه لري هغه کسون نه هیلي شوي دي. هغه کسون که چیرته یو څوک ونه پیژني یا یې په امارت کې کومه جهادي سابقه نه وي تیره کړي، ځکه چې دی پرچی ورکوي پرچو په لحاظ سره چې پلنکي دومره جهاد کړی ده دومره دومره کولی دی سابقې په لحاظ سره دی ته هغه چوکي یا پوسټ ورکولی کېږي. نو دغه یې لمیلونه دي. یا خپله یوه خبره دام دو چې مونږ ځوانان هغه سې کوي فکر چې باید یو چا چې مسترا کړی وي یو چا چې تعلیم کړی وي هغه باید بل ته منتظر هم نشي. ډېره ستونزه په اوسنیو مسؤلینو کې، یو څه ستونزه په خپله ځوانانو کې هم دو چې زه بیا بروشو په هغې به تفسیر ولرم.
ډېره مننه سادات صاحب محترم. سلامات پسرلی صاحب، ستاسو د پایل خبرې به هم واورو. سره له دې چې له کلونو راهیسې دغه کمپاینونه کېږي چې تاسو د غیر قانوني کډوالۍ مخامخ پلوی یا دغه مزل مه کوئ ځکه چې له مرګونو سره مال دی، دغه راز تازه د طالبانو مشرتابه هم یو فرمان ورکړ او ویل هغه کسان چې انساني قاچاق کوي یا همدغه افغانان په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته وړي له دوی سره به قانوني چلند کوي او له دوی سره به خپل چلند یو څه جدي کوي. اما بیا هم د کډوالۍ لړۍ روانه ده، خصوصا د ځوانانو د کډوالو د یو فعال په توګه تاسو هم له هغو کسانو سره په تماس کې په بریتانیا کې چې له افغانستانه را روان دي یا راځي، څه لامل دی، څه انګیزې دي چې ځوانان له هېواده تښتي؟
رضی صاحب سلامونه احترام تاسو ته او محترم ملمت سعادت صاحب ته ډېره مننه. زه خپل د دغه بدبختۍ او د وطن کې د جنګ او د ناهیلۍ د وجنه سعادت صاحب سره موافق یم. دغه نقطې چې یادې کړې، بېروزګاري او بیکاري د ځوانانو نظر ته احترام نه کول، او موږ زه تقریبا دیارلس څوارلس کلن چې ما افغانستان پرېښود، چلته ماته زما فامیل ته کوم مثبت آینده نه ښکارېده. نو ډېر افغانان چې اروپا ته راغلي، برطانیا ته یا امریکا ته ځي، دغه بدبختۍ د وجنه ځکه څه هم تېر څوونیو کې طالبان حکومت اعلان وکړ چې قاچاقبران او د هغوی په خلاف د جدي اقدامات وسي. قاچاقبران دا یو بزنس دی، د هغوی لپاره یو تجارت دی، هلته سپلای او ډیمانډ دی، چېرته چې ضرورت دي خلک ځي. خلک طالبان باید کوشش وکړي خلک دې ته مجبور نه کړي چې خلک وطن پرېږدي. او یوازې طالبان خبره نه ده، مخکې په جمهوریت کې سعادت صاحب په جمهوریت کې هغه وخت هم خلک وطن پرېښودل، یا د بیکارۍ د وجنه یا نور مشکلات د وجنه. نو خبره هلته ده چې په تېرو دریو کالو کې تقریبا 8 میلیونه افغانان افغانستان پرېښی دی، او په ډېر بد شرایطو کې په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. څنګه دا ویډیوګانې چې خپرېږي، موږ ګورو په دې سوشل میډیا کې چې په پاکستان کې افغانان ځورول کېږي، په ایران کې سره ظلم او زیاتی کېږي. د ایران حکومت څوک مخکې 2500 شاوخوا افغانان په سرحد کې وژلي وو، د هغې د پوښتنې بیا څه څه ونه شو، که څه هم ځوانان او فعالین خپل عکس العمل وښودو، د افغانستان دولت په هغې باندې بیا څه اکشن وانخسته، او نړیوال ټولنې متحده قوم متحده او نور اورګانو چې د مهاجرو په برخه کار کوي، UNHCR، IOM او امنسټی انټرنیشنل، دغه هیومن رایټس اورګنایزیشن، د بشري حقوقو ادارو خپل غږ جګ کړ. حکومت نتیجه بیا ورنکړه، په ایران کې داسې اوازې هم دي چې خلک کار کوي، بیا پیسې نه ورکول کېږي، ظلم زیاتی ورسره کېږي. د ایران حکومت څو مخکې اعلان کړی چې په افغانانو باندې نان بیان ته ډوډۍ مخرڅوي. نو دا بدبختي له پخوا نه دي، خو زیات شوی، ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبان دولت څوک په رسمیت نه پېژني، او افغانان په برطانیا کې تقریبا د غاتمل له خلکو دریو کارو کې وطن پرېښی دا دی. برطانیا کې د سکاټلن نفوس لري، پوره یو هېواد نفوس دی چې افغانستان راوتلی، او کوم حکومت صحیح دی چې افغانستان هر ځوان راوځي، ځکه چې هغوی هلته آینده نه ویني. اسپیشلي هغه مثلاً هغه خلک چې خویندې دي، هغوی غواړي درس وایي، تعلیم وایي، کار وکړي. هغه ځوانان هم موږ ډېر په سوشل میډیا کې ګورو چې موږ څو مخکې زما د وړکتوب یو ملګری او خالد، هغه د ایران او ترکیه په سرحد کې شهید شو، د یخنۍ د وجنه او د پولیسو د ویلو د وجنه. نو په ترکیه کې، په یونان کې، همدغسې په نورو هېوادو کې، په ایران او پاکستان، بلغاریا او نورو هېوادو کې ډېر ظلم او زیاتی کېږي. غوړو مهاجرینو سره، خصوصا افغانانو سره، شکنجه کېږي، ځورول کېږي، بې عزته کېږي. داسې ویډیوګانې راوتلې چې افغانان بېرته چې کله ډیپورټ کوي، بېرته چې په زور لېږي، هغوی نه کالي وباسي، هغوی ته داسې یو رقم ذهنیت ورکوي چې تاسو بېخي انسانان نه یې. نو مشکلات ډېر زیات ورنه کوم چې افغانان راغلي، دغه څو خلکو ډېرو ته اسناد ورکړه، خو دا اوس په تېرو څو کالو څو میاشتو کې حکومت بدل شوی، که څه هم کارګر ګوند راغلی، د مهاجرانو ډېر خلاف هم نه دی، خو ټول افغانان چې زه پېژنم یا وینم، تقریبا 90% افغانان ته منفي فیصلې ورکړي دي اسناد اخیستلو. که څه هم برطانیا حکومت په دې موافق دی چې افغانستان کې طالبان حکومت دی، واکداران دي، او امن پکې نشته، خو بیا هم خلک منفي کوي. په دې به خلک به سرنوشت پاتې کېږي. مثلا هغه ته نه څه چې کور پیدا کړي، کار وکړي، درس ووایي، او په غیر یو رقم حالات کې وجود لري چې یو لیمبو، چې په انګلیسي کې وایي لیمبو، یو حالات چې معلومه نه کیږي څه
بله، یو ګونګ حالات دی. کور ودان پر سر لای سي، ډېره مننه، سلامات اوسئ. ستاسو خبرو داسې ښکاري چې په بریتانیا کې هم د ګڼ شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد شوې دي. دلته په اروپا کې هم تاسو دغه تحولات څارئ چې په فرانسې کې هغه ګوندونه بریالي شول چې د کډوالو ضد نظرونه لري. دغه راست په جرمني کې هم انتخابات کیږي چې د افغانانو یا د افغان کډوالو هغه اساسي منزل اروپا ته هم د جرمني او فرانسې دي. په دغه کې هغه ګوندونه واک ترسيږي چې د دوی تګلارې د کډوالو په وړاندې توند دي. مانا دا چې د دوی لمنه هم هغه سي لکه په خوا چې و پراخ نه ده، خو هلته په افغانستان کې بیا برعکس د ځوانانو لیوالتیا تحت ته قانوني غیر قانوني قاچاق لارو ته زیاته شوي. په دې بل ګروسته تم چې دلته ژوند څومره ستونزمن دی په اروپا کې، ځکه یو کس که راځي دغه سخت ګالي فکر کوي چې ژوند به مخسی، اما ساده سي پیښه چې یو کس راځي کلونه کلونه خواري ګالي، د لارې خطر ګالي، اما بیا هم دلته پناه نه ورکول کیږي، بیرته ډیپورت کیږي افغانستان ته. د هر ورځ تقریبا لسګونه کسان په ترکیه کې نیول کیږي، بیرته افغانستان ته ډیپورت کیږي. په دې بروسته خبرې وکړو، اوریدونکو ته نوبات ورکو. د احمدی پونم باندې اوریدونکو استډیو سره وصل دی چې دای هم په افغانستان کې یو فعال ځوان دی. د سره به خبر یو کو احمدی صاحب ستړي مشي
سلامونه لودین صاحب تا او د ازادي رادیو د ځوان فکر خپرونې ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم لمن يم چې ټول پر وګ جوړ سیاستمند اوسي
او سلامات اوسئ احمدی صاحب موږ نن پر دې خبرې کو چې افغانستان د لوست ځوانانو تېښته زیاته شوي تاسو به شاهدان یې چې ډاکټر صاحبان وزي انجینر صاحبان وزي د پانتون استادان وزي یعنې داسې کسان چې حساب پکې دلی شي او د ټولنې لپاره یې موجودیت ګټور دی ستاسو په نظر چې په افغانستان کې لاملونه څه دي چې لوستې ځوانان له افغانستانه تښتي
حقیقت همدا ده چې په هغو ټولنو کې چې هلته د کار یعنی خلکو ته خصوصا ځوان کل ته هغه تعلیم یافته ځوانان ته چې وظیفې نه پیدا کېږي په ټولو ټولنو کې دا یو دود یا فرهنګ ګرځېدلی دی چې هغوی ځوانان خپلې ټولنې پرېږدي او نور هېوادونو ته ځي افغاني ټولنه هم همداسې مشکل سره مخامخ ده ډیری هغه استادان محصلین تحصیل یافته ځوانان چې کلونه کلونه یې په خپل ځان باندې کورنیو په دوی باندې سرمایه وکړله نن ورځ د بیکارۍ له امله دوی په غیر قانوني ډول نورو هیوادونو ته خصوصا اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته دوی ځانونه رسوي دوی سره د دې یو فکر موجود دی چې موږ به هلته لاړ شو خپله آینده به جوړ کړو د خپلې کورنۍ سرنوشت چې د هغه به په خپلو لاسونو باندې وټاکو یعنې دوی همدې فکر کې دي چې دلته موږ ته د کار زمینه نه برابرېږي دلته موږ ته د کار نشته ده له همدې له خاطره دوی په میاشتو میاشتو په هفتو هفتو سختې لارې وهل تکول ربلول دا هر څه په ځان باندې کالي ولې دوی غواړي چې راتلونکی یو اته اسوده ژوند ولري
احمدی صاحب تاسو خپل هم ځوان یې په دې برخه کې کار کوي مدني فعالیت هم لري تاسو خپل راته وای آیا اوسنۍ حالت د افغانستان د دې جوګه دی چې یو ځوان پکې اوسېدو ته زړه کې ځکه زرګونه ځوانان هلته شته وای چې په دندو لګیا یو کاروبارونه شته نسبي امنیت شته په افغانستان کې تاسو خپل نظر راته وای تاسو څنګه د خپل شخصي ژوند په اړه باندې خوشاله د محل په افغانستان کې شرایط درته سم دي د کار روزګار
حقیقت وایو ټول ها ځوانان زما په شمول چې هغوی دلته موجود دي دولتي وظیفه نه لري نو دوی خصوصا زما ډیری همسنفیان وو چې دوی په شخصي لګښت باندې هغه پیسې چې دوی اروپا ته مصرفوي هغوی په خپلو پیسو باندې ځان ته کارونه برابر کړي او دوه او درې نور نفرې ځان سره په کار کې اشغال کړي دي دا منم چې اکثریت ځوانان یعنی ناراضه دي او دوی په دې فکر کې دي چې موږ تعلیم وکړل د تعلیم ها سماره چې دوی لاس ته راوړل هغه لاس ته نه دی راوړي یعنی دې سمارې لاس ته نه راوړل د دې باعث ګرځېدلې دي چې ځوانان د خپل اوسني حالت څخه ناخوښ او ناراضه ګرځېدلې دي زما په شمول ټول ځوانان نشي میرولی فقط ها ځوانان چې تعلیم او تحصیل کړی دی د هغوی دپاره یو څه سخته ده خو
بله
دغه شرایط په ټولو ټولنو کې رامنځته کېږي موږ هیڅکله هم باید خپل همت له لاسه ورنه کړو همیشه باید وستواره واوسو همیشه که موږ یعنی د نړۍ ټول دولتونه حکومتونه که وګورو هغوی خپلو ټولو افرادو ته وظیفې نشي پیدا کولی شخصي کاروبار تر ټولو بهتره خبره ده چې موږ ځان لپاره یو شخصي کاروبار برابر کړو هغه کې نه یوازې چې موږ پرمختګ کولای شو بلکې یو څو نور نفر هم موږ سره په دې کې پرمختګ کولای شي
کور ودان ډېر مننه سلامات اوسه احمدی صاحب د ټلیفون اړیکه مو له بعد مرغه چې ډېر سم نه ونو له تاسو سره خدای پامانای کو راځو بیرته خپل ملمنو ته راګرځو سادات صاحب لکه ځکه په دې تم شو چې د طالبانو حکومت یو شمیر بندیزونه هم وضع کړی دي که څه هم دوی دغه بندیزونه له اسلامي شریعت سره او د افغانستان له دود دستور سره برابر بولي خو بیا د ټولنې اکثره کسان ورسره موافق نه دي په دغه بندیزونه کې د سر بندیز چې ډیر کسان متاثر کړي هغه د نجونو پر تعلیم باندې بندیز دی یو ځل مالې ډاکټر صاحب سره خبرې کولې چې هغه په اروپا کې اوسې اروپا ته راغلی هغه ویلي چې زه مجبور شوم چې اروپا ته راسم ځکه وای لورانه لرم او لورانه مې الته تعلیم تحصیل کوو وای کله چې په کور کې ناسې نو مجبور شوم بل لار مې نه و راغلم اروپا ته دغه راز مثلا پرسنه یو باندې بندیزونه لګیدلی خو هغه داسې نه دي چې د عام خلکو په ژوند باندې اغیز وکړي نور څه عوامل د ستاسو په نظر یا د طالبانو د حکومت تګلارې په ټوله کې څومره د دې لامل شوي دي چې ځوانان دي یا مثلا افغانان دي له هیواد تېښتې ته زړه ښه کړي
اول خو دا چې کوم بندیزونه د علم تعلیم زده کړو نه لګولې دي دا د هیڅ شریعت سره هیڅ قانون سره هیڅ اصول رواج کلتور سره تړاو نه لري اني دا ټولو نه سرغړونه ده دا د شریعت نه سرغړونه ده دا د قران د احکامو نه سرغړونه ده اقرا بسم ربک الذی خلق دا د اسلامي فقه نه سرغړونه ده هل یستوی الذی یعلمون والذین لا یعلمون دا د ټولو اسلامي عقیدوي مذهبي فقه اصول پر خلاف اقدام ده چې د قران په زده کړې د تعلیم په تر سره کولو نه دا بندیزونه لګولې دي دا موږ هیڅ کلتور سره تړاو نه لري توسي وکي سي جنابي لودين سي محترم کو درمنو اوریدونکو په د دومره مکتبونو کې په د دومره مدرسو توا مالما سي به وخه چې هغه د لا یو ملر دی پوره تر سار شوی وي ایوا شاګرد محترم لور کې بچي مو ته وخه نو ټول وصول سره په کلو باندې کې د مکتبونه دي اجلکایو په خپل قوم کې مې دي دا خدا سي نه چې زي به بل هيواد ته لګم بل هيواد کې مکتب یې ک په هانتونیا یلو دین سه نو په هیڅ لحاظ سره کلتور سره په ټکر کې نه دي اسلامي اقوال مې دي ته بیان کړل نو دا بنا دا پلوی چې دای کی دا منلو ور نه دي او څه خفایو ملت دومره وزوره ولو دومره خپاکلو جناب الدین صاحب محترم یو تر یو پلور یو ورور چې خپل بچی ته وای چې تا مکتب ته ماڅه نه بوځي آیا د ټداغه درد به ټول عمر خپل پلور خپل شیرین پلور ته به پزړه کې نه وي مور جانې ته به پزړه کې نه وي دا درد موږ افغانانو ولا کوي شي ویلې په کوم اصول سره چې نه اسلام کې نه مذهب کې قران دی ته یی چې مشره خدای ته کسر سر تر سر دې دړي نه پریګدي ایوا خبره بل خبره دا چې د انګلند کابینه د پارلیمان د پریکړه کړی دوه خاتونه چانه غوښتنه کړی دوه د کرکټ بورډ نه چې افغانستاني لوبډل سره د لوب نه کې او ډیرو کسونو دائم زکړی دوه مونږه سخت هرکلای کو او ډیره مننه تینا کوچه دا ښه خبره ده چې ایمو ایجلکای او ایمرمانو کرکټ بورډ ټیم نشته ان رینو مشتا جلکای می مکتب ته مدرسې ته قران حق لري ته پوانتون ته وظیفه ته نه پرخولای کیږي ای مو ژړی د پنورو هیوادونو کې او بس کرکټ کی زای کرکټ بورډ نشراتو مشر و مسول و او سخ احترام لرم کرکټ بورډ مسولینو ته او پټولو را سره وړنو دومره ویاړم دومره فخر پکم چې د غړای می دومره جګ راغونه وي د سار می چې کوم ځکه مونږ لوبي وګټو لیکن انګلند مسولینو مننه توسي احتجاج نه دي مونږ سره لوبي ماکه تر څو مونږ په دې مشرونو نه دا فکر وکي دا احساس وکي چې نړۍ په د خالق په تکلیف دي د خالکو ته د مکتبونو ته باید ایوالیا پیدا کو ولا خبره دا چې لودین سه محترم بالکل توسي وکي سه ځوانون بوویلی افغانستان نه تختی خو په ټول خالکم 2.3 لکه 4 لکه 10 لکه دولس لاکه خلکم په حکومتي درو کې موږ نشو زیوالای دا حقیقت ده لیکن حکومت لکه سری چې نندر موندی اقتصاد دی نړۍ په سطح کوي کړو وړي وړي فابریکې ای موزه څنګه مرمر لرم ز کوي لرګای لرم ز لسی صنایع لرم ز کبرخنان لرم مریض برخنا دوی ته جوړه کوم ای بوت برخنا دوی ته جوړه کوم دا سی نور ډیر څه چې وړو فابریکونه ز کړای شم چې کلی په کلی فابریکې و جوړې کوم بیا به موته جایناماس چې المینس وکم بیا به موته تاسپی چې حالا تعالی ذکر وکم سپیشل ذکر پکم اب موته چین نه نرسی موته بو نسور چې ټول خا اکثر افغانون نسور کې اب موته پاکستانی بلزی نه نرسی دا خو سیاسي فکر غوړي دا خو مدریت غوړي دا خو داسې نه دو کنه چې مو دوا درې کول وتل دوا درې کول ټول عمر دا کوي تدبیر چې دی اغا کې نګړتیا شته
کور ودان. سادات صاحب ډیره مننه. دلته اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم نظرونه راته پریښي دي. محب الله هاشمی لیکلی دی، وایي طالبان د افغانستان له خلکو په خاصه توګه د لوستي قشر څخه د ژوند کولو حق اخیستی دی او د تعلیم دروازې بندې کړي. کار نشته، حتی ولس د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو ته هم حیران دی او ولس بله چاره نه لري، نو ځکه له هیواده تیښته زیاته شوې. یو بل اوریدونکی محمد حسین الینګاری هم ورته خبره کړې، ویلی دی چې زه لسانس یم خو فعلا بیکار یم او هر ادارې ته چې زما ته کار نه راکوي. نور اوریدونکو هم دغه ډول کمنټونه او تبصرې پریښي دي، وروسته به هغه هم لولو. اوریدونکي باړي کې هم نیسي پسرلای صاحب. یو بل بحث هم زه غواړم دلته مخکې تاسو یادونه وکړه چې تاسو د دې شاهدان یې چې دغه اروپایی هیوادونو ته د تاګ لارې چې دي قاچاقي، دا له خطر سره تړلې دي. د ځینو کسانو یادونه مو وکړه چې په دغو لارو باندې ژوند تازه له لاسه ورکړی دی. او موږ تاسو دغه رسنۍ تعقیبوو چې تقریبا هر اونۍ یا هر ورځ یا په اونۍ کې څو ځله د ترکیې رسنۍ داسې خبرونه خپروي چې لسګونه افغانان یې ونیول او دوی یې زندانونو ته واستول یا لنډو توقیف خونو ته، بیا یې لیږي افغانستان ته ډیپورت کوي. حساسیتونه ولې موجود دي سره له دې چې په نړۍ کې په نړیوالو کنوانسیونونو کې د مهاجر حق یا هم د کډوالو حق خوندي دی؟ هر هغه څوک چې مثلا یو هیواد ته ځي هغه د پناه غوښتنې حق لري، اما ولې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه موجود دي؟ موږ تاسو ګورو چې په همدې بریتانیا کې چې تاسو یې دلته په اروپا کې ورځ تر بلې د مسلمانانو په وړاندې او بیا په خاصه توګه د افغانانو په وړاندې حساسیتونه راجګیږي. موږ تاسو هغه په څو میاشتې مخکې په بریتانیا کې هم د هغو ګډوډیو شاهدان وو چې هلته د مسلمانو کډوالو په وړاندې باندې حساسیتونه راپورته شول، هلته بریدونه وشول په کډوالو باندې څو ځایه. دغه حساسیتونه ولې د افغانانو په وړاندې موجود دي پسرلای صاحب؟
روزین سه مخلی نیست تاسو پختن جواب ورکم سادت سره په احترام. زه موافق نه یم چې د برتانیا څه د پارلمان غړو دا لاسلیک کړی دی چې برتانیا کرکټ بورډ نه وغواړي چې انګلینډ کرکټ بورډ چې افغانستان سره لوبې نه کوي. دا کوم زما په نظر کوم مثبت غنه لري د افغانستان کرکټ بورډ او طالبان د وژنه د افغانستان کرکټ لوبې سره لوبه نه کول، دا یو منطقي خبره زما په نظر نه ده. او کوم نه کی طالبان د سیو خلک د
افغانستان او په ایزلند تفسیره کوم چې د خبرونو موږ تعقیبونو. دغه د سهار دغه رويټرز راپور ورکړي چې کرکټ بورډ نه دغه غوښتنه شوې د بریتانیا، البته د پارلمان غړي غوښتنه کړي. بیا وروسته خبر راغی چې د بریتانیا کرکټ بورډ دغه غوښتنه رد کړي. دا ویلي دي چې موږ چې کله افغانستان سره لوبي کوو په چمپیونز ترافی کې، دا د کرکټ د نړیوال شورا د یو همغږي سیستم له مخې کوو. او ویلي چې یو ورخیز اقدام موږ نسو کولای چې ستاسو په غوښتنه دا کار وکړو. مانا دا چې دا خبره اوس رد شوې ده، راځي ډیر به نه پتم کیږو. اما فشارونه دي، هر څوک ورته خپل نظر لري. د کمال سادات صاحب نظر هم، د قدر ور دی ستاسو نظر هم. راځي اصلي موضوع ته راشو چې د کډوالو یا د افغانانو تیښته د هیواد، ستاسو په نظر حساسیتونه ولې موجود دي د افغان کډوالو په وړاندې په دغو هیوادونو کې چې موږ او تاسو وینو هر ورځ دغه تګلارې سختیږي؟ پسې
همدغس ده په برتانیا کې، په اتریش کې، په جرمني کې، فرانسه کې. تاسو یادونه وکړه چې کوم ګوندونه د مهاجرانو خلاف، د مسلمانانو خلاف دي، هغوی انتخاباتو کې مخته روان دي. په برتانیا کې څو مخکې رایت شو د مسلمانانو په خلاف، د مهاجرانو، د نړیوالو په خلاف، د هر څوک چې موږ باندې ښکاره دي هغوی په خلاف. یوازې خبره د افغانانو په خلاف نه ده، دلته چې کوم جرم جرایم کېږي په هغې کې افغانان یا مسلمانان تورنۍ یا مهاجرین تورنۍ. دا دلته د سیاستمداران او میډیا یو کار کړی دی چې د دې په ځای چې خپل مسؤلیت واخلي او کوم نیمګړتیاوې چې هغه پوره کړي او د هغو ته یو حل لاره پیدا کړي. دلته مثلا په برتانیا کې ډېر مشکلات شته، هغوی وړي وړي په مهاجرینو تپي. مثلا دلته مهاجرین په هوټلو کې پاتې کېږي، نه هم نه پاونډ ورځې په هغوی مصرفوي. مهاجرین نه غواړي چې په هوټل کې اوسېږي، مهاجرین غواړي چې یو کور او زمینه ورته برابره شي. حکومت د دې په خاطر کې چې خلک په غوسه کې، چې خلک په غوسه کې چې تاسو ژوند سخت دی، تاسو کریا نه سی ورکوئ، تاسو د برق د اوبو د برق او د ګاس بل نه سی ورکوئ، هلته موږ مهاجرینو باندې نه حملنه روپۍ د ورځې مصرفو. که څه هم دا پیسې د خارجه هغه نه راځي، فارن ایډ بجټ نه راځي، هغه بجټ دوی باید افغانستان او یمن او سوریا د سیوادو ته ورکړي. چې کله په سوریا کې نظام بدل شو، په اروپای اتحادیه او برتانیا ول چې موږ د سوریانو اپلیکیشن نه دوسیه بیخي نه څیړو، نو دلته داسې یو رقم حالات روان دي په اروپا کې. په دې هېوادو کې خو مهاجرین ډېر زیات روان دي، تقریبا کال ملین ملین مهاجرین را روان دي اروپا ته. دوی به راستیا نه څکي. او بل دلته داسې یو د موږ په خلاف او دا یو فیر درد دی چې درد چې موږ لکه دوی دوی په سره غلي دوی بخرو دوی په مشکل جوړو حقیقت نه لري موږ چې کله میډیا سره خبرې کوم یا کوم چې موقع ماته مسایل کې کوم پاتون یا کالج سکول کې ځخه مکتب کې خبرې کوم هغه چې موږ انسانان یو موږ د مجبوریتونو دی وجه راوتلو په افغانستان کې موقع مسایل سي افغانان افغانستان نه پریدي سوریان نه پریدي اوسو ګډي سوریان به سوریات روان دي خدای وکړي چلتا ما نام نه تراسي همدغه سي چې په فلسطین کې څه حال دی په غزا کې په لبنان کې په یمن کې په سودان کې په نور ځای کې جنگونه دي خلک د بدبختۍ دی وجه ناراضي او بل دیکھیم شکل سے برطانیہ اور اروپائی حواد دونوں خارجہ پالیسی دی وجنا منگ دا افغانستان حالات بدا سے نہ ہو کچھ دی پالیسی دی منگ پا خلاف دی منگ پا اغد سے نہ ہوئی نو دی من دی آرانخیز بحث بای روش یا دی تا باید خلق کتا دا معلوم سی شاہیکت شیر مثلا برطانیہ کی دی برطانیہ یو پرسن نپوس مہجرین ندی لکر رفیجیز ندی چوک چی پناہ غختم کی دی او دی پیگر کسی طور خلق دلتا رازی د کال د څو خې مخکې بدیر زره شاو خلک راتله او شپتا بیا زره راځي چې د نړۍ حالات بدل شوی همدغه سپاروتا کې او جرمني کې نو فرانسا او ایتالیا او اسپین او نور هیوادونه د مهاجرینو په خلاف انګیزه زیات شوی چې خلک په مشکلاتو کې دي اقتصادي مشکلات په اروپا کې هم زیات شوی دي د هغې د وجه نه نو چې دی خو ګل غوړ چې چا باندې ورته وار کې یو څوک ور باندې بلیم کې چې زمنګ مزما په ژوند کې مشکلات دي دا مشکلات به نه وای کچر د مهاجرینو زمنګ هیواد ته نه راتلل ته مثلا دا اوس د امریکا ایلن ماسک دی که څه د ټویټر مشر او ټرمپ او دا نور خلک دی برطانیا ته ډیر لیکل کې چې تاسو د مسلمانانو خلاف کوم ذاتی او ظلمونه چې ماشومان سره دلته کېږي کوم جنسي تیرونه تیری چې شوي دي هغه کې مسلمانان یا پاکستانیان یا څوک لاس لري نو دا د هرې خوا نه دا خبره ولې مې په مهاجرینو په کډوالو راتاوي او په همدغې باندې د خلکو ذهنونه ډېر اوس بدل شوي پخوا غونده نه دي چې خلک مثلا د یوکرین په وخت کې تقریبا برطانیا نیم میلیون خلکو خپل کورونه یوکرانیانو ته خلاص کړل او په هماغه غوښتنه کې بیا برطانیا حکومت یو غوښتنه وکړه خلکو نه چې تقاضا یې وکړه چې خلکو افغانانو ته کورونه خلاص کړي پنځه سوه خلاص نه کړل ځکه د هغوی مفکوره د هغوی نظر زموږ په اړه چې دی هغه څه نه دی څخه چې دی یوکرانیانو په اړه دی نو دلته موږ ته هم په کار دی چې په دې باندې کار وکړو او بل کښې زموږ وطن کې امن امنیت او سوله وایي او زموږ نظام سیستم په ځای وایي چې خلک دلته نه مجبورې دی چې خپل هېواد پرېږدي او په غیر قانوني ډول راسي او بل موږ اروپایي اتحادیې ته بار بار دا وایو کله چې موږ مسؤلینو سره کینو یا هلته په برطانیه کې پارلمان غړو سره یا حکومت سره چې تاسو قانوني لارې راوباسئ تاسو غواړئ چې خلک غیر قانوني رانیسي تاسو خلکو ته قانوني ویزې ورکوي تاسو افغانانو ته اسانه کړئ مثلا که زه غواړم چې خپل فامیل یو غړی دلته راوغواړم په ویزه کې یا راشي درس ویل ته هغوی ته ویزه نه ورکول کېږي افغانانو ته په ډېر مشکله ویزې ورکوي عادي ویزې او د اسالم او د پناه غوښتلو لپاره ویزه نشته نو خلک مجبوري غیر قانوني او قاچاقي لارو راځي او په لاره کې بیا بدبختانه وژل کېږي همدغسې یو مثال ذهن ته راغی کروشیا او رومانیا او بلغاریا څوک مخکې د شنګین د هېوادو غړي چې دوی خپل منځ کې به بارډر سره نه وي سرحدات به نه وي مخکې به داسې و چې کله هېوادونه د شنګین غړي کېده هغوی د بشري حقوقو په د ښه کارو د وجه نه د انساني حقوقو د وجه نه به یې رامخته کول اوس هغوی به خپل ځان پروف کوي دا به وایي چې موږ څنګه مهاجرین اساره وو موږ څنګه یو سرحد نو خبره دې کړه چې اوس هغه بشري حقوق خبرې دوی کوي خو هغې باندې عمل نه کوي کله چې مهاجرینو ته خبر راسي او کډوالو پناه غوښتونکو ته کیسه راسي دوی موږ سره دې کوم شکل چې موږ سره د مور او د مېرې چلند کېږي په اروپا او برطانیه کې
بلې کور ودان پسرلای صاحب زه هم همدې مسالې تر اتلم ساده صاحب مروسه به دا پوښتنه وکم چې دغه هیوادونه څومره ګرام دي مخکې ما په سریزه کې هم ورته اشاره درلود چې کله چې ایران او پاکستان کې شرایط وګورو تازه تاسو هم شاهدانی چې پاکستان کې تازه 800 شاوخوا کډوال یوازې اسلام آباد کې نیول شوی او هلته د طالبانو سفارت وایي چې د هغه افغانان دي چې ویزې لري قانوني اسناد لري مبیا هم نیول شوی دي کمپونه ته استول شوی چې افغانستان ته ډیپورت شي دغه راز په ایران کې هم تقریبا په 100 ولایتونو کې د افغان کډوالو په موجودیت باندې په کار کولو باندې بندیز لګیدل دی اما برعکس بیا زموږ د هیواد کډرونو ته به هلته د ژوند زمينه برابرېږي ځکه هغوی ته اړتیا لري مثلا 200 ډاکټران په ایران کې فعالیت کوي په روغتونونو کې د کورنۍ چارو یو مسؤل ویلي دي دغه راز سلګونه یا لسګونه ډاکټران د محل په پاکستان کې په دندو باندې بوخت دي په همدې بریتانیا کې د افغانستان متخصصین راغلي دندې ترسره کوي ځکه دغه هیوادونه کډرونو ته اړتیا لري اما یو عام کډوال ته یو عام پناه غوښتونکي ته بیا وای چې ته زموږ په هیواد کې حتی د وچې ډوډۍ د اخیستو حق هم نه لري د کار کولو حق هم نه لري وروسته به پر دې لږ زره تام شو چې دغه هیوادونه ولې دغه ډول چلند کوي څه وشي چې د هیوادونو تګلارې بدلې سي یا افغانان د برخه کې څه کولی شي د طالبانو حکومت څه کولی شي اوس اوریدونکو ته نوبت ورکوو یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی د سره به خبرې وکړو ستړي مشي ځوان فکر خپرونه له ازادۍ راډیو نه اوري خا مهرباني وکي اپریدي صاحب تاسو څه وایي څه لاملونه دي چې له وطنه د ځوانانو تېښته ورځ تر بلې زیاتېږي
څنګه چې ما خپل حقوق فنځي ویل دا د حقوق فنځي ته فارغ یم ولی څومره فرصتونه دي ماته نه دي رکول ما په لسګونو ځایونو ته سیوی نه وړي دي ماته یو ځای کې وظیفه نه رکول کیږي دغه 13 ورځ درته خپل کیسه کوم زه یو خصوصي پوهنتون ته لاړم د استادۍ لپاره چې زه هلته خپل سیوی ورکم اسناد ورکم ترسو ماته دنده راکړي روزګار نشته وظیفه نشته هغه مجبور دی چې وطن پرېږدي
خا مننه افریدی صاحب کور ودان غاګ مو داسې نیمو نیم کلا واوریدل شو مو هدف مو واخیستل شو چې تاسو له حقوق پانزینه فارغ یی اسناد پلاس لري خو لزګونه دروازې مو ټکولې دي سو کار نه درکوي کور ودان
السلام
علیکم السلام ستړي مشي
محترم ډیر مننه کور ودان چې موږ ته مو وخت راکې بیا هم تاسو اوریدونکو کارکونکو ته سلام وایم په خپل وار سره د هلمند په جکی ولسوالۍ سره په تماس کې
مهرباني وکړئ لاندې خبرې وکړئ چې بیا ستاسو اړیکه پرې نشي ځکه فکر کوم مخابراتي اړیکه کجې کې سم نه دي
مهرباني خو لومړی دغه ستونزه ده چې دا څلور تلویش کلنه جګړې دغه ځانونه مشتاړه ولې دي ځکه چې تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نسی پاتې کېدلی ځکه چې دغه سي مذهبي سما ژغ درځي
ستاسو غاګلرو مهرباني وو
زموږ आवाज سم تاسو आवाज موږ ته سم نه راځي که مهرباني
تاسو आवाज موږ سم لرو تاسو आवाज لرو خبرې کوي مهرباني ادامه ورکړي
مننه بس خو څلور تلويش کلنه جګړه ده هغه هم دا چې دلته داسې دي چې په لومړی سر کې چې کله هغه دغه په اصطلاح باندې یو حکومت راځي بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي یو کراځي یو ملایان د ځان سره دروي او بل کراځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي نو دغه ځوانان چې دي دغه چې باید د زید تخته کوي ځکه چې هغه په دې معنی باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاويږي په بل دولت کې کار روزګار نه ورته بنويږي نو دغه مشکلاتونه دي اول درته وایم زه بیکار یم کچيري زه بیکار یم دلته افغانستان کې زه بیکار یم اول څه غواړم چې د هیواد او تختم ځکه چې په دې باندې زه د کور خرچانه سم پیدا کولای نو په دغه اړه باندې ما درته ویل چې زه غواړم چې وزم کده ته ماته د کار روزګار کار میلاو شي بیا زه نه غواړم چې ولار سم
یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو بیا راځو خپل ملمنو ته ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري
خیر اوسې لودین ساته اوس ملمنو او دا د دې رادیو ټول کارکونکو ته د هیلي احترامات وړاندې کوم چې توخی مو د زابل ولایت تشاجیل او لسوالي ستاسو په اړیکه کې
ښه توخی صاحب ستړي مشي تاسو له وطن د ځوانانو تخته لاملونه څه څه کې بولئ
مو خو له ملونه تر دې راه د پوری په افغانستان کې پر له پسې انقلابونه بولو دا یو ستر لامل ده دا خامخه دا وطن لو وخت څنګه ریډلې ده زما په وطن کې سی واجب واقعي رئیس جمهور نوې وکړل سي هغه سردار شهید محمد داوود خان وو په چې هغه په توازن مو وطن دوس د سویډرلند یا د انګلند فرق مو نو دا انقلاب سره د پولیسي خامخه سی یو حکومت جوړیږي هغه پر څو د دېږي یا پاکستان پر بده ورته وایي زما ستر دښمن دا یې نسکور کې ملوای امریکایان دا سی نور کارونه راونړی نو لوی لانی له دغه ده خو بیا هم لکه مخکې اوریدونکو چې وویل هر څوک چې پر کار باندې بچی په لاس ورسی حتی په امریکا کې هم دغه اصول دي چې دیموکراتان دا سی هغه دیموکراتان پروژه په مقرري که جمهوریت خوا را سی هغه مقرري که په تیر سوی اداره کې وو هغه هم دغه سی کول او بل سبب دا د سی په دې تیر وخت کې ډیر سخت مکاتب جوړ شو نو له هر مکتبه زخه په کال کې په لکاو خلق فارغیږي نو دا ټول ته په دې جنگ ځپلي هیواد په دې اقتصاد مات پر دې بندیز لګیدلی هیواد باندې دون خلکو ته کار مشکل ده خو بیا هم دا سی هم نه ده چې ټول خلک بیکاره دي په دفترو کې موږ وینو د تیر وخت خلک دي اوس مو په کلات کې محکمه ده ما وزورغله يم په دې کې د تیر وخت خلک دي هغه کار کوي چې په سری نظام برابر شي ژیری شرمنجت منځونه کوي د طالبانو ټول اصول یې منلي دي په شرعي شوکات کې سره خوشاله دي، ښه کافي تنخواه ورکوي او نور هم دغسې ځایونه شته. او له دغه محترم میلمانه زخه مې دا به د ده شخصي نظر و زما ګیله وشوه سي وی ویل چې موږ د انګلستان د حکومت هرکلی کوو چې زموږ پر کلیپبورډ باندې یې بندیز ولګاوو، زه په خوشحاله یم. دا یو نقصان په بل نقصان باندې بندول دا د سیاسي سړی ده، موږ کسارایان یو، ده باید داسې نه وای ویلي، ځکه چې دا پر کلیپبورډ یا زموږ لوبغاړي چې دي دا زموږ د وطن سرمایه ده، دا ستوري دي، موږ ویاړ په کوو. ولو که زه ملا یم یا ملا غوندې یم، خو بیا هم دا شیان په نظر کې لرم چې اسلامي امارت هم ویاړ په کوي، هغه هم اختیار وکړی ده. نو دا خبره د ده شخصي نظر و، په ازادي راډیو کې له داسې میلمه او سیاسي سړي سره نامناسبه خبر و.
خور ودان توخی صاحب ډیره مننه، سلامات اوسې. د سادات صاحب خپل نظر وو، هر څوک د خپل نظر حق لري، تاسو راغلی خپل نظر مو ویل. سادات صاحب تاسو نو بعد در کوم مهرباني وکي، څه وایي توخی صاحب ته تاسو په نظر باندې نقد درلود، نیوکه درلودله، او بیا به راشم دی ته چې ولې د سیمې هیوادونو له افغانانو سره دوګونی چلن کوي، هغه افغانان چې مسلکي کسان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، یا مثلا استادان دي، هغوی ته د ژوند زمينه برابروي، هغوی ته د ژوند امکانات او اسناد ورکوي، اما د عام افغانانو په وړاندې بیا د وچ ډوډۍ دوکانونه بندوي، د کار اجازه نه ورکوي، او د اسناد سره سره یې کانټینرونو ته اچوي، باسي لخپل هیوادونو افغانستان ته استنوي.
اول خدا چې توخی صاحب په دوړو لسونو سلام، دا د بیان ازادي، دا د خلکو ولسوکي، ایوا دا براخوي چې هر څوک خپل نظر وایي، ډیره مننه، ډیره قوي انتقاد مو وکړو، او تاسو ډیر قوي شخصیتونه یاي، بیا بیا سلام په وطن دې زړه بدیږي، دردېږي، او داسې شخصیتونو ته موږ توخی صاحب لکه تاسو غوندې اړتیا لرو. نو هدف می دا د جناب توخی صاحب لودین صاحب محترم چې کله یو مشر یو مسؤل چې آغا ملګری و دنا یا نورا یا ولاس خزی نر د ټوله غوښتنه کې چې څوک وا خبره نه وري، بیا مجبور شي چې آغا بل لیار خپل کی کنه. مخ مخ کې و چې زای کرکټ بونی نشراتو مسول وم، د ټوله بغاډی په جنم احترام ته لرم، لیکن بل لیار نشتا. زمونږ چې ملګری و دنا نای و کوما کو نه غوړي دی خپل رونو سره ونه غږیږي، نو دا غدو کني ډیر خدي وکړل توخی صاحب او د خکه. خو مې مو په نظر دا یو ښه خبره د زه ته دوام چې په د خلکو نیو نه یو ډول فشار روشي. لودین صاحب محترم، تاسو وکی سه لکه مخ کې هغه څرنوال صاحب چې خبرې وکړې، حقوقو نفاره وو منو چې په ایوا اړخ دی حکومت کې مسولینو کې خورا ډیر ستونزه ده، لیکن ځنی مسولیتونه دي چې خپل یو شخص تم راجی کیږي. اګه داسې چې اوس په افغانستان کې په سلګونو زرګونو لسګونو زره داسې بندیان شته چې هغه مدافع وکیل نه لري. په افغانستان کې مدافع وکیلونو ته چې دا رواج نه د ګرځیدلای، اما په اوی ته ضرورت د څوک په خپل دوا باندې نه پیږي، نه مدافع وکیلونو ته ډیر زیات اړتیا ده. کدا سي محترم شخصیتونو ته دولت کې لکه مخ کې میچوي چې ټول افغانان خو دولتي چوکاټ کې نه زیږي، ک خپل دولتي چوکاټ کې دایته وظیفه نه پیدا کیږي، ایوا حقوقي هغه د دفتر د خلوص کې ډیر داسې کسون شته چې مدافع وکیل بوونی سي د تب خپل غفیس هغه حق لوزیا حق زحمات چې دوه غابو ورکوي، هم به وقته زیاپو په خشم سره مختلوډ شوی وي، هم به بندي ته حقوق رسیدلی، په خپل حقوق وو پیدلی وي، هم به داسې مونږ توسي وکیلون چې دي مدافع وکیلون حقوق په هون اته وظیفه دند پیدا شوی. بل خبره دا چې افغانستان زراعتي هیواد ده، نو کچیرته یو څوک زراعت کې تخصص کړی، زراعت په انځین خلاص وي، ادم دفتر کې کور وکي، دای مشوار ز چې موین و مم دا خبرې میکړي، وسم دا خبرې کم چې ټول خلک په دولت کې نزیږي. دا سي متخصصین باید ایو چاته ورشي وي، ته وای چې جی صاحب ک مشره ای تو من زکه ای مو علم ارساده من زکه نه دي چې یو بوغ جوړ کوي، و داسي کروندا په وکو چې اغا حاصلات جوړ کی، هم به تو کور شوی وي، هم به دي زراعت انجینر کور شوی وي، هم به خارج ته صادرات ولرو. نو داسي ډیر څه دي چې خپل ځوان باید یو فکر وکي، یو نه وخت ځون کی رولي چې هغه کور شروع کی، خو ډیر مسولیت چې دا ای دولت د چهار دولت وي. نو ارسامه دغه موضوع ته چې په نورو هیوادونو کې افغانانو کسونو ته وظیفه پیدا کوي. زه د سرم ډیر موافق نه یم، ځکه چې یو څوک چې په یوه هیواد کې تر ټولو ستر جنرال وي، تر ټولو ستر جنرال چې د حالاتو د ناسمو حالاتو یوه جنه خپل هیواد مجبوریت ته پرېږدي په یوه هیواد کې بوډی ګارډ شي، سیکورټی کې شي، آیا دا کا وظیفه ده؟ یو څوک چې په خپل هیواد کې رئیس وي، هغه یوه په سلګونو کسان کنټرولوي، هغه چې یو ډرور شي، آیا دا وظیفه ده؟ یو څوک چې عادي ممور شي په یوه دفتر کې، آیا دا وظیفه ده؟ دا ټول بدبخته حالات په افغانانو روغلل. په نورو هیوادونو کې که دغه شپې ګوسه ونی چې ایران کې هسپتالونو کې وظیفې ورکړې دي، دانې باید مونږ ډېر هغه ونه کړو قناعت. په ملیونو ملیونو افغانان د ایران کې په مونږ ژوندي ونه سول، یوه غړپ هرمون نه و د دومره بېزتۍ چې په ایران کې افغانانو ته ورسېدې. په دا اوسه ونې د مونږ حالات شو، نو په دې اساس خپل وطن ګل وطن خپل وطن کې چې کومه وظیفه عزت وي په نورو کې نشته. همداشان چې د نورو هیوادونو لکه ملګرو چې وو اسپرلی صاحب چې د کړۍ پر تنګ کړي دو په افغانانو مهاجرینو نه، ځکه چې هر ځای کې مونږ تاسې غربت نه مجبورۍ نه په کچه کلي هارو نه مونږ تاسې خلک چې نورو هیوادونو ته عموما کې هدف مې دا ده چې هغه سې ژوند چې یو څوک په خپل هیواد کې ولري، لکه موږ تاسې افغانان په نورو هیوادونو کې نشته، دومره کور چې دی په نورو هیوادونو کې سخت او زیات کور کې، که دا کور په خپل افغانستان کې وکي یا هغه پیسې چې په کچکبرۍ ورکوي په خپل افغانستان کې مصرف کړي، ډېر مثبت
تمومیږي. بله، کور ودان سادات صاحب هغه چې وای څاڅکي دریابونه جوړوي، نو دغه د ځوانانو تېښته که همداسې ورو ورو دوام ولري، نو شاید کلونه وروسته موږ او تاسو په وطن کې په ډېرو برخو کې د کادرونو له کموالي سره مخامخ شو. دغه نن موږ یو راپور درلود چې هغه د پوهنتون د استادانو په اړه باندې و. هلته محصلانو ویلي وو چې دوی په پوهنتونونو کې بشپړ استادان نه لري، هغه شمېر استادان چې واقعا استادان وو او کولای شوای چې ښه تدریس وکړي هغوی هیوادونه پرېښي دي. موږ او تاسو په جریان کې یو. دغه راز د طب په برخه کې مثلا د طالبانو حکومت په زغرده وویل چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي، اما لا هم ښځینه ډاکټر صاحبانې نسته چې نوې فارغې شي، هغه پخوانۍ هم خپلې دندې پرېږدي یا هم تقاعد ته نږدې کېږي. دغه راز ډاکټر صاحبان وځي، انجینران وځي، یعنې د هرې عرصې هغه لوستې ځوانان چې وځي خلای په ټولنه کې پاتې کېږي چې اوس شاید محسوسه نه سي، اما په اوږد مهال کې شاید بیا د دوی د خلاو ډکول هم یوه لویه خبره وي. پسرلی صاحب، راځئ لږ ذرې په اغېزو باندې تم شو. ما لنډه اشاره ورته وکړه، ستاسو په نظر که چیرته دغه ډول د کډوالۍ بهیر روان وي له افغانستانه، که څه هم دا نوې خبره نه ده، اما یوازې توپیر یې په دې کې دی چې په تیرو درې نیم کلونو کې چې د طالبانو حکومت راغلی دی، د ځوانانو تېښته یو څه زیاته شوې ده، اما مهاجرت او کډوالۍ له تیرو څو لسیزو راهیسې روان وو. اما برعکس اوس چې د کډوالۍ لړۍ زیاته شوې، حساسیتونه یې هم په وړاندې زیات شوي، په اوږد مهال کې ستاسو په نظر اغېز څه کېدلی شي؟ دغه کوم ځوانان یا لوستي کسان چې اوس هیواد پرېږدي، فکر کوئ د دوی خلاوې ډکېدلی شي؟
همدغسې دا ډېره مشکله ده. اوس یو خوانه طالبان مثلا ښځو ډاکټرانو ته مغزرت لرو، مډ وایفس چې زنانوي مریضانو لپاره علاج وکړي، نرسانو ته او ښځو استادانو ته زرت لرو، بلې خوانه هغوی دې ته انجینر ته موقع نه مساري چې ډاکټران سي، چې استادان سي، او چې همدغسې مډ وایف او نرسان سي. او دغه برطانیا ته چې ما افغانان ول د شل زره شاوخوا راایستلی وو، د برطانیا حکومت ته په هوټلو کې دوه کاله پراته وو، د هغوی ټول د ذهني مریضي پیدا شوې وه. سرکم سادات صاحب ول هغه ته غټې غټې وظیفې وې، احترام خلکو ورته عزت کول، ته بېچارګان بېخي یو چا یو عادي کار هم نه ورکوه. دې کې هم شکل نهسته تا چې وو چې په ایران او پاکستان کې ځینې افغان ډاکټران او زموږ هغه برین ډرین مغزو والا خلک په نورو هیوادو ته بوتل شوي، مثلا ژورنالستان او داسې خلک چې ټولنه کې ورباندې یو شمار کېده. آینده کې به موږ د ډېر مشکلات دا جوړ کړي چې افغانستان کې به ډاکټران کمبود سره موږ مخامخ اوس هم یو. همدغسې تعلیم یافته خلک، سرندوالان، قاضیان، پروفیشنل خلک چې دی، ډېر زیات افغانان مثلا په پخوا شلو کالو کې یا په تېرو پنځلسو کالو کې ډېر افغانان برطانیا، امریکا، آسټرالیا او نورو هیوادونو بېرته افغانستان ته راغلل، چلته وظیفې وکړي. هغوی چې کله نظام تغیر وکړ غونډ بېرته راغله، اوس دلته په برطانیا او باربا کې هغوی ژوند مخته خپل یو ژوند مخته ولي. نو دا د ملک په تاوان دی، د خلکو په تاوان دی چې تعلیم یافته ځوانان اول خو باید څوک غیر قانوني ونوځي چې بره کې سره، ځکه چې خطرونه دي او مشکلات دي، او باید هلته ورسره ښه وزنه کېږي په نورو هیوادو کې. او بل تعلیم یافته افغانان باید دا د هغوی یو فرضي وظیفه ده چې وطن کې پاتې شي. خو بدبختانه شکار نه ورته پیدا کېږي، ترخان نه لري چې خپل فامیل نه په کڅه کې چاغز منګ یو اوریدونکي هلمند نه ول چې زه خپله غواړم چې وزم، ځکه زه خپل فامیل ته نفقه نه سم پیدا کوي. د خوراکي نړیواله اداره وایي چې موږ 15 شاوخوا میلیون افغانان ته ډوډۍ باید پیدا کړو. داسې افغانستان کې شاوخوا نیمه نفوس نن لري، د سبا ډوډۍ نه لري. که موږ تاسو په دې کوم بحث کوو، ما ته زه په دې یو شمېر ډېر دردېږم چې زموږ لپاره د افغانانو وژل کېده، افغانان ډوډۍ نه لري، یو عادي بحث سوی دی، یو عادي خبره سوی. دا باید عادي نه وای. زموږ باید خپل هېواد کې د هر څه لرو چې خپل حقوق خپل حکومت باید درېدلی وای. ډېر خلک شته چې پاکستان او ایران نور ځای نه راځي، په افغانستان کې کار کوي. ولې افغانانو ته مخونه مسایدېږي؟ او بل خلک هم باید لږ راویښ څنګه سعادت سی و چې په زراعت کې کار وکړي، په تجارت او په سوداګرۍ او نور هېوادونو موږ سره باید تعامل وکړي. دغه بندیزونه چې دا باید لرې سي. خلک وکولی شي، مثال موږ وچې میوې لرو، هر څه لرو په افغانستان کې، پرشونه لرو، هر ډېر شیان چې نورو هېوادونو ته صادرېږي، زیاتره زموږ شیان د افغانستان جنګوزي، د افغانستان ډېر میوې د پاکستان او د ایران په بیرغو باندې ټاپو باندې پروژس کېږي، دا زموږ دي. که څه هم هغه د افغانستان، ځکه موږ د نړیوال مارکیټ ته لاسرسی نه لرو، د حکومت د وجنه، د محراب د وجنه، د نړیوالو بندیزونو د وجنه، نو ډېر څه کېدای شي. په آینده کې که چېرته موږ طالبان خپل ځان ونه پېژني او خلکو سره تعامل ونه کړي، خلکو سره لکه مثلا په دې بیرغ او پیون شمې موږ خوشحاله کړي، خلکو سره نرمي ونه ښیي، مشکلات ډېر زیات ایجادېږي. ټول افغانان چې د وطن ورته ضرورت لري، هغه به افغانستان پرېږدي. او هغوی دام نشته چې په نورو هېوادو کې به ښه ژوند لري. هغه بس یو ژوند، عادي ژوند لري ورکړي. زه خلک پېژنم افغانستان کې ډاکټرانو، انجینرانو دلته ډېر عادي عادي کارونه کوي. او بل زه خپله دلته شل اتلس کاله برطانیه کېږي، ډیګري لرم په سیاست او سیاسي علوم کې، او په ماستري لرم په خو حکومتدارۍ کې. که ما ته سبا موقع مسئله شي، زه افغانستان ځم چې زه افغانستان کې خدمت وکړم. زما غو درې ځوانان شته چې غواړي علاقه مندي لري چې راشي افغانستان کې کار وکړي او وطن ته خلکو ته خدمت وکړي. دلته موږ ډېر ځوانان چې تیار یو. که چېرته دا موقع مسئله شي، لکه څنګه چې سعادت صاحب د توخي صاحب خبرې واورې، چې موږ یو بل ته متقابل احترام وکړو، یو بل لذت احترام وکړو، یو بل پسې کوتک روانه کړو، ستا ګیره وړکې ده او ستا وختان اوږده دي، او ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر، او ته دلته نشې تلی، ته هلته نشې. دې خبر نه دنیا په کوم څه روان ده، موږ کوم ځای کې یو. موږ د طالبانو اوس حکومت راغلی په پاور کې، دوی باید خلکو سره ډېر نرمدلي وکړي. دا هارډ هیډنس دوی چې دا دیوال باندې سر وهي، لکه هغه مېخ چې په تیږه وهي، داسې نه کېږي. او خلک دوی دې ته مجبوره کوي چې خلک وطن پرېږدي. بې وزګاري هم شته، اقتصادي مشکلات هم شته، خو نور سیاسي مشکلات او د خلکو حق او حقوق او بش د ښځو مسله، او مثلا د جنکیانو مکتب، دا یو عادي مسله. دنیا کې داسې یو بل هېواد نه شته چې هغه داسې بندیزونه داسې شیان لګولي چې کوم چې افغانستان لګولي. دا د حل لار نه ده. موږ باید صحیح په دې باندې وغږېږو چې څنګه خپل خلکو ته دوی غواړي چې خدمت وکړي، شل کاله جهاد کړی، اوس د خدمت موقع دی. خلکو ته خدمت وکړي، ولې اتم الله افغانان افغانستان پرېږدي؟ ولا چې مقدمه صحیح ده، شل میلیونه افغانستان پرېږدي چې داسې حالات څخه چل روان.
مننه پسرلای صاحب. وروسته به لږ زر نور هم په دې تګلارو حل لارو باندې تم شو. اوریدونکو ته نوبات ورکوو، اوریدونکي منتظر دي. بیا به لاند باس سره پای ته رسوو، یوې نتیجې ته به سره رسیږو، بس به راټولوو اوریدونکي سره خبرې کوو. ستړي مشي ځوان فکر خپرونه اوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو سلامونه جوړو من منو ته سلامونه وخت هم
ډیر مننه. علیکم السلام. ستړي مشي کوم زین ماډی کنی ولې
مننه. خوشاله چې په پښتون افغان نه لرمان. علیکم
خمیر بانی وکي افغان صاحب.
له تاسو جوړو من منو ډیر زیات مننه کوم چې ډیر خواږه نظریات وړاندې کړل. خپل وخت خبرې ډیر خبرې وکړل. مننه زنم او د ټول من منو نه مننه کوي. خپل نظر شریکوي. خپل نظر زما نظر دا دی، رئیس محترم چې پکار ده، زموږ تاسو باندې وطن یو حق لري. چېرته دا خبره کې چې وطن مور ده، وطن دا دا کنه بس یو پخله باندې ویلي یو عملي کار کول دي. دا مننه چې تاسو مکتبونه باندې نور سیم شته، دا یو خلاصه خو دا د یووالي په اتحاد او په اتفاق سره دغه چیز حل کېدلی شي. د وطن نشو تخته دی حالت راځي. مثال پرسنل کې خبرې کې مثال زدا د سودا سودا څنګه داسې باندې نه کیږي. هغه کسان چې غواړي چې وطن پرمختګ کې باید کار وکړي، باید ځان سره کې. دا د چین تاریخ څنګه تاسو مطالعه کو دي؟ تقریبا تر ډیر وخت پورې چې پرسنل ته نه پیژندل وړي چې خلکو پرسنل ته پیژندل نه دینه یو یو څه جوړو چې وطن موږ تاسو ګورو چې په نړۍ کې د اقتصاد برخه کم ځای ته رسیدلې ده، نظامی برخه کم ده، داسې دغه شانتي نور هر څه برخه کې وګورې دي. هر پرمختګ یې مثل مخ کې روان دی، ورځ تر بلې. په کار کې چې موږ تاسو وطن ته کار وکړو، همدغه د وطن ته کار کول موږ تاسو کولی شي آینده نسل زموږ تاسو بیا ډېر ښه ژوند ولري. ولې بدبختانه چې په تېر کې کار نه دی شوی، دا په کار وو چې د وطن لپاره شو هغه نه دي شوی. اوس هم په کار کې موږ تاسو کار وکړو، آینده نسل نو باید په موږ تاسو باندې افرین ووایي، نه دا چې موږ تاسو دا نن راځو دلته. ډېر مشان ته زموږ غوسه راځي، کار مو ته راځي. دې وجه نه چې موږ ته کار نه دی کړی، زموږ ځوانان نن در په در ګرځي. همدغه وجه نه چې ډېر مشانو کار نه دی کړی. که دغه کار مخکې شوی زه باوري مې چې دغه نن چې کوم ځوانان سرګردان دي په نورو ملکونو کې نیبل ته په خپل وطن کې ډېر راحت ژوند درلوده ولې کار نه دی شوی. نن باید موږ تاسو همدانن چې هر ځوان ځان سره دا پکې وي چې وطن په موږ حق لري او دې وطن د پاره کارو کې زه باوري مې چې په ډېر کم وخت کې به دغه وطن پرمختګ وکړي دغه وطن به ډېر مخکې لاړ شي او کوم دغه شانتي چې څنګه اوس روان په ګډوډي کې همدغه شانتي لاسونه مخکې وي بیا به زه څنګه فکر کوم آینده به همدا سرګردانه موږ وي.
کور ودان ډیره مننه افغان صاحب سلامت او صحیح نظر مو واوریدل شو. دلته بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی د سره به خبري وکړو بیا به خالي د اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده. د اوریدونکو افغان صاحب لغمان یو انتقاد وکړو خوانې مشرانو باندې پخوا البته سادات صاحب ممکن را سره همغږی ووسی او پسرلای صاحب هم دلته چې موږ له مشرانو او مثلا فکر کوم د شاه ظاهر شاه په وخت کې او کله غنه مخ کې او کله سردار داوود خان په وخت کې د افغانستان پاسپورتونو دومره ارزښت درلود چې جرمني ته بي ویزه پراتللی شوې. دلته څو مشرانو ماته دا خبره وکړه هغه وخت کې د افغانستان پاسپورت دومره معتبر و یعنی که افغانستان مخ کې توخیص بشاره وکړه چې سردار داوود خان په وخت کې کماسي وضعیت پاتې وي شاید اوس به ویل افغانستان فکر کوم سویزرلند نومې واخیست که د کوم بل هیواد نومې واخیست و جوړ به و. نو یو څه ملامتي رښتیا هم پخوانیو خلکو ته ممکن ورواوړي خو اوس ستونزه موږ ته رالغاړېده وای چې لاس مات شي غاړې ته لویږي. نو اوس نو لاس اوسنیو چارواکو ته چارواکو غاړې ته لویدلی دی راځئ لږ ذره په دې تم شو چې د اوسنیو چارواکو مسؤلیتونه څه دي. سادات صاحب لاندې ستاسو نظر او سپارښتنې اورو څه وشي تر څو افغانستان له دغه اوسني کړکۍ چې ووځي د کار زمینې پکې برابرې شي له نړۍ سره تعامل وسي او بالاخره افغانان په خپل هیواد کې پاتې شي او د خپل هیواد لپاره کار وکړي تر څو راتلونکی نسل دغه ناخوالو سره مخ نه وسي. سادات صاحب ستاسو خبرې اورو.
بلکل دغه سې دوه چې اول خو دغه درې پنځوس کلونه چې کوم جنگونه افغانستان د غزې ته راوستو بله خبره دا چې زه ځوانانو موین وم هغه سې کور چې باید مو کړی وای مو ادارې کړی وای یا موږ حکومت یا موږ داخلي ټیم جناب جمهور رئیس اشرف غنی کړی و مو نه کړو ځکه چې یو طرف ته جنگونه وو بل طرف ته هغه ډېرې پیسې چې څوارلس کاله مخکې په افغانستان کې وې نړیوالې ټولنې ډېرې پیسې مصرف کولې هسې امکانات نه وو. خو بیا هم یوه ځوانانو موین په صفت چاس کې موږ سیاسي دنده تر لرله ځوانانو ته مو باید ډېر څه کړي وه لوس مو تړلی وی چې تشه لوسه ته مو دښمن یې. نو په دې اساس موږ هغه سې کور ونه کړو زر وره بښنه وړو ځوانانو ځوانانو درد مو درد نه مو پوهېږم خویاندو پې موږ بخنه وړو موږ هغه سې څه ونه کړل ټولې دنیا کې مو سفارتونه لرل آیا موږ مناسب کور وکړو ومو نه کړو خو جنګونه و مصیبتونه وکړي والله وختل مو چې موږ ښه کور وکړو خو بیا موږ بخنه وړو رښتیا ده چې هغه سې څه ونه شول. بله خبره دا چې نو کسه که یو ځوان ته د وړو پروژو یو پروګرام شروع شي لس زره افغانۍ د ورکړی شي لس زره د دومره چرجرې چې افغانۍ نورو هیوادونو نرسي ادې فابریکه والا یو نفر په یوه کوټه کې خلاصه کړي په ټول کور کې نه په یوې کوټې یوې کونج کې خلاصه کړي مسؤلین که داسې وړو قرضو پروګرامونه د کسونو خلکو شروع کړي اما په هوایي ویر کې نو مخ ته به لوړ شي مسؤل د اوس ای وسنی خلکو مسولیت د چې خپل کورنۍ پالیسی بهرنۍ پالیسی چې دو ایغه جوړه کی رسمیت پیدا کی نړۍ سره کله چې رسمیت پیدا شول نو بیا ایغه ودونو ته ځوانونه ملګلې کیږي ایغه ودونو ته قرضې هم خوستلې کیږي نور څه هم شي لکه مونږ په دې ورستیو کې پروګرام شروع کړای و چې مونږ برتلون کې لاسو کلو کې تقریبا 16 کسون می مختلف ودونو سره
توافق. بله سادات صاحب کور ودان ډېر په زړه پورې سپارښتنې په دې هیله چې عملي شي پام ورته وشي. پسرلی صاحب ستاسو د پای خبرې به هم واورو که داسې څلوېښتو ثانیو کې راټولې کړئ مهرباني.
همداسې موږ باید زموږ پاسپورت دنیا کې کمزورتری نه پاسپورت دی زموږ پاسپورت باید پرمختګ وکړي افغانان برطانیا اروپا ته په قانوني لارو راځي د کار کولو درس ویلو لپاره او زموږ نظام حکومت باید هغوی سره اګریمنټونه ولري چې د تعلیم او تربیه لپاره راشي نور د هغه کوم وځي کې چې موږ ویدي کوم ځای کې چې موږ یو بل دا د هغو بل وطن خبره چې ده موږ په خوله وایو چې وطن سره مینه لرو وطن مینه مینه نهشته دا سبا هم چې موقعه شته مسایل چې وطن پرېږدي هغوی ملامت هم نه دي زه دلته ناست یم انګلنډ کې دا خبرې کوم اسانه ده. نو موږ باید له خپل ځان کې ګریوان کې وګورو لږ شرم وکړو هر کس باید کار باید اهل کار ته وسپارل شي مسؤلین خپل مسؤلیت ومني لکه څنګه چې سادات صاحب وویل او موږ باید مخته لاړ شو تر څو دنیا چې دا سپږمې ته رسېدلې او موږ اوس هم 400 کاله شاته روان.
کور ودان ډیره مننه درنو میلمنو او اوریدونکو ځوان فکر اونیزه خبرونه ورو پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو د ځوانانو د چارو ل په خوانی موین ډاکټر کمال سادات او لیکوال او د کډوالو چارو ل فعال ګلولی پسرلینا ډیره ډیره مننه. او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې دغه خبرونه ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظرونه مو څرګند کړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.